دوشنبه د غوی نه وشتمه د مینو لسمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماشام تر روبه جوړه خبرونې په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې په جلال آباد کې د بیگانو یو چاودنو تفصیل درکو چې د کرکټ لوبې پر مهال شوي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په جلال آباد کې 14 واته تنه وشلي او تر 40 ډیرې ټپیان کړي دي. کابل ادعا کوي چې ایران په یو اونۍ کې تر 100,000 ډیر افغانان په زور له خپلې خاورې ایستلي او په کیوبا کې د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې تر 100 ډیر کسان وشل شوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر شپه په لوبغالي کې درې پرله پسې 14 لښ تر لښ اته تنه وشلي او په لسکونو تنه ټپیان کړي دي. د ولایت ویاند عطاالله خوګنی وویل چې دا 14 په لوبغالي کې د کرکټ لوبې پر مهال وشوي او په دې 14 کې 43 تنه ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې 14 مسؤلیت نه دی منلی. وړاندې په خبرونه کې د دې پیښو جزئیات درسره شریکو. د افغانستان ولسمشر تیر ماښام په استانبول کې د اسلامي همکاریو د کانفرنس په غونډه کې وویل د فلسطین د ستونزې د هواري لپاره باید د پایدار حل د لټولو په خاطر دوامدار او پرله پسې هڅې وشي. د یوې ورسنۍ غونډې ته چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطینیانو لپاره رابللې وه اشرف غني وویل په تیرې یوې اونۍ کې تر فلسطینیانو ډېر افغانان ووژل شول، خو ما ځان مکلف وګڼه چې په دې فوق العاده غونډه کې برخه واخلم او د فلسطین له خلکو سره د افغانانو همدردي او خواخوږي څرګنده کړم. د استانبول په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادو استازیو برخه واخیسته. په دې غونډه کې د اسرائیلي ځواکونو له لورې د می په 14 د غزې په ترانګه کې د نشتې شپېتو فلسطینیانو د وژنې غندنه وشوه. همداراز د غونډې برخوالو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له دې اقدام سره مخالفت وکړ چې د امریکا سفارت یې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړی. د ایران حکومت په یوه اونۍ کې تر 10,000 ډیر افغان کډوال په جبري ډول له خپلې خاورې ایستلي دي. دا خبر پرون د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته ورکړ او زیاته کړه
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت هغه امر او ارقام چې په هرات او نیمروز ولایتونو کې ثبت کړي له ایران څخه په یو کې 10,022 تنه زمونږ هیوادوال ایستل شوي. همدارنګ د روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1,903,320 تنه زمونږ هیوادوال له ایران څخه په زور ایستل شوي.
د میاخیل په وینا دروان میلادي کال پیل راهیسې تر 1,400 زیات افغان کډوال په جبري ډول له ایران ایستل شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو وزارت په حواله په ایران کې 800,000 افغانان چې د استوګنې کارتونه لري اوسېږي، خو رپورټونه وایي چې په لسګونو سره افغانان په غیر قانوني ډول هم په دغه هیواد کې میشت دي. د کیوبا د پلازمین هوانا نړیوال هوایی ډګر ته نږدې تر 100 ډیر کسان هغه مهال ووژل شول چې بوینګ 1,200 الوتکې ټکر وکړ او وچاودېده. د کیوبا د دولتي اژانس په وینا درې تنه له دې پیښې روغ پاتې شوي دي چې د هغوی روغتیایي وضعیت هم خورا نازک دی. د الوتکه پرون لږ ځنډ وروسته تر الوتنې وغورځېده. په دې الوتکه کې 140 تنه سورلۍ او 9 عمله وې. الوتکه له هوانا د کیوبا ختیځ ښار هال ګوین ته روانه وه. د امریکا په ټکساس ایالت کې پرون په یو شوانځي کې لاستنه ووشل شول. د ټکساس ایالت د هار سیمې مسؤول اید ګونزالس ویلي چې په سانتا فیلیسا کې پر زده کوونکو په پرونۍ حمله کې ډزې وشوې چې یو شمېر زده کوونکي هم پکې وشل شوي دي. د حملې په تړاو 2 تنه نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ په وینا کې وویل چې د پیښې له امله سخت خواشینی دی.
My administration is determined to do everything in our power to protect
د وی زما اداره ژمنه ده چې موږ د زکونکو او شونځو د امنیت لپاره هر ممکنه هڅه وکړي او وسلې د هغو کسانو له لاسه لري وساتي چې ځان او نورو ته خطر پېښوي. د روان کال په فبروري میاشت کې پر شونځي په حمله کې هم ولست کوونکو او شونکو په امریکا کې وشل شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد په تفریح شار سوچي کې د جرمني له سر اعظم انګلا مرکل سره پرون وکتل او د نور ستورم دوی پروژې پر جزئیاتو یې خبرې وکړې. دا پروژه د روسیې طبیعي ګاز پرته له دې چې د اوکراین له خاورې تیر شي جرمني ته انتقالوي، خو پوتین وویل چې له دې سره به پر اوکراین د روسیې د طبیعي ګاز جریان نه قطع کوي. دا پروژه نږدې 12 میلیارد ډالر ارزښت لري. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل
وی
موږ نارستورم ته د یوې اقتصادي پروژې په توګه ګورو، خو خپل شرایط لري، نو له دې امله دا پوښتنه چې اوکراین ته به څه ګټه رسیږي راپورته شوه. د اوکراین حکومت پر دې پروژې انتقاد کړی او ویلی دی چې دا پروژه پر روسیې د اروپایي اتحادیې اقتصادي بندیزونه نفع کوي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په جلال آباد کې د بیگانویو چاودنو د قربانیانو د شمیر د زیاتېدو ویرشته وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوه. د امریکا دفاع وزارت دا شک لري چې ایران په فرا کې له طالبانو سره مرسته نه وی کړې. دا موضوع مو د سیاسي چارو له کتونکو نجیب آزاد سره شریکه کړې.
وار وار داسې اسناد شواهد ترلاسه شوي دي چې ایران طالبان ټول امکانات ورکړي، هم هلته روزنیز کمپونه ورکړي دي او هم نور هم مالي امکانات ورکړي.
په کندهار کې خلکو پر حکومت او طالبانو ژغ کړی چې نور دینو سولې ته مخه کړي.
کنن موږ سولې نه سره کوو، خو یو وخت داسې وخت راځي اتمنه موږ سولې سره کوو. نو زما په فکر سره دغه روژه میاشت مبارکه میاشت د دې لپاره تر ټولو ښه فرصت دی.
نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو موټر چلوونکي سره شهیدلې. ازادي راډیو په منځني سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې مو په خبرونو کې واوریدل چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر شپه په لوبغالي کې درې پرله پسې چاودنې شوې دي چې لږ تر لږه 8 تنه یې وژلې دي او 43 تنه یې ټپیان کړي دي. واصل وصال له کابل په ټلیفون را سره د موضوع تعقیب کړی ده. وصال صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟
ډېر زیاته مننه شبر صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن شپه 12 بجې او 20 دقیقې د جلال آباد ښار د بیسودو د په یو لوبغالي کې چې هلته د رمضان کپ سیالۍ روانې وې، پر لپسې 3 چاودنې شوي دي چې د معلوماتو له مخې تر دې مهاله پکې 9 تنه وژل شوي او شاوخوا 50 تنه ټپیان حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي چې ویل کېږي د 2 تنو ټپیانو حالت هم نازک دی. په وژل شوو کې د رمضان جام سیالیو ترتیبون کې هدایت الله ظهیر او د لغمان خاروالۍ مرستیال ډاکټر نیکمل او یو شمېر عام وګړي شامل دي. د سیالۍ پر مهال ګڼ شمېر خبریالان هم هلته موجود ول، مدني فعالان او لوبغاړي هم هلته ول چې په ټپیانو کې د افغانستان د کورنۍ کرکټ یو شمېر لوبغاړي هم شامل دي. تر دې مهاله د ننګرهار امنیتي مسؤلینو ویلي چې د دغه سیالیو د ترتیب پر مهال دوی ته سنو ویل شوی او دوی په جریان کې نو پریښودل شوی.
بله وسال صاحب، تر اوسه پورې چا د دې حملو مسؤلیت منلی دی؟
تر دې مهاله کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی، خو وسلوالو طالبانو البته په دغه چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دا د دوی کار نه دی.
تیرونی یک شنبه هم طالبانو دا مسولیت وانه خیر چې په مسوفیت حمله کړې ده چې حالت تقریبا 15 سنه وو وشل شل او بیا دایش د هغه مسولیت واخیست، خو دایش هم تر اوسه پورې څه نه دی ویلي.
بله نه، تر اوسه پورې دایش ته په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو طالبانو ویلي چې دا د دوی کار نه دی او دوی دغه څه کار نه کوي چې عام خلکو ته ولسته پکې مرګ ژوب لواوړي. تر دې راهدا پورې نو په دې ورستیو کې دغه څه پیښو مسولیت دایش وسلواله ډله په غاړه اخلي، خو طالبان بیا په دغه سپیخو کې لاس لرل چې په هغه کې عام خلکو ته مرګ ژوب لاوړي ردوی او دی
البته البته پوزینو 14 او پیشو کې چې عام خلک هم وژل شوی دی طالبانو مسولیت اخیسته دی مثلا په فرا کې چې کوم کسان وژل شوی او یا د کابل په 14 کې خو کچرته بیرته هم دی د کرکټ د میدان 14 تراشو څنګه لوبه شروع شوی و چې 14 شوی دی او کنه د لوبي تر پیل مخ کې 14 شوی وي
بل لوبه پیل شوی و لوبه پیل شوی و د معمول سره سم د غوښاله او د سیستم داسې او شبر سپ چې اول به دوی منځونه کول او لمنځ ورسته به دوی تراوی منځ او دا شین کېدل لغه ورسته به دوی د غوښاله پیلولې نو هم د خطر سیالي لک په ځند پیل شوی و لمنځ ورسته لومړی پانه د لوبه تر سره شوی و چون دا شلوري رمضان جام سیالي وي او دویم پانې پهلې دوه حال کې و چې دویم لوبډله میدان ترخ کته کېدله چې دغه سه لومړی 14 شوه ده میدان کې دنه او د لومړی 14 وروسته بیا د میدان په دروازه کې دویم 14 شوه او لغه وروسته بیا همداشان د میدان نګدي ساحه ته دریم 14 تر سره شوه ده
بل روسي پښتنه دغه 14 نویت سرګن شوه ده چې د څړول 14 دي بل مثال سر
د 14 سړول تر سره شوی بل
او بخښه ساسو ژغ کته سوزه کې ژغ بیا در باندې وک د 14 څه دي ځان وژن کې 14 دي او کنه بل ډول 14 دي
او تر اوسه پورې د 14 د نویت په اړه امنیتی مسولینو سند ویلي د خپل تحقیقات ل د پیل کړی دي دوی به ورسته په دې اړه معلومات بیا شریک کړي
مننه د افغانستان امنیتی وضعیت ته بیا هم کتنه لرو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات په ټولو ولایتونو کې په یو وخت روان دي په دې کې یو شمېر هغه ولایتونه هم شامل دي چې په روسي کې د وسلوالو طالبانو حمله زور اخیسته دي په دې اړه جزئیات د فرشته جلال زوی پر راپور کې
د افغانستان ملي دفاع وزارت د فرا اورزګان او غزنی په ګډون په یشمیر ولایتونو کې چې په روسي کې جګړو زور اخیستي د پراخو پوځي عملیاتو خبر ورکوي د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش بیگا ازادي رادیو ته ویل چې د عملیاتو هدف د فرا شهر د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د مرکز ترینکوټ او په غزنی کې تر تهدید لاندې ولسوالیو امنیت ټینګول دي
عملیات نیروهای دفاعی افغانستان و امنیتی در
محمد رادمنش ویل اوس مهال په اورزګان، بادغیس، جوزجان، کندوز، بغلان، بدخشان، هلمند او غزنی کې پوځي عملیات روان دي. په روسي څلورو شتو ساعتونو کې شپږ ډېر شو سوال په پوځي عملیاتو کې وجل سوي دي. محمد رادمنش زیاته کړ چې په پوځي عملیاتو کې د امنیتی ځواکونو دوه غړي یوازې سرسری زخمیان دي. د طالبانو د تلفاتو په اړه وسلوالو طالبانو څنګه دی ویلي خو یو شمیر ولایتي چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو کې د ملي او دفاعي ځواکونو څوار لسغړي په ورسیو کې وجل سوي دي د غزنی د پولیسو مرستيال مشر رسنوی ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په پاجرستان ولسوالۍ کې په حمله کې د امنیتي ځواکونو نه هغړي ووجل د کندهار د پولیسو ویان زیاد رانی ویلي چې په معروف ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 پولیس پرون ووجل شو او شپشتنه زخمیان شو خودرانی ویلی چې پرون په کندهار کې د وسلوالو طالبانو دولس غړي هم وجل سوي او تلستنه ټپیان دي د کندهار د امنیتی وضعیت په اړه اندیښنې تر هغه وروسته زیات سوي چې په اورزګان کې وسلوالو طالبانو حمله ته زور ورکړ په اورستوي کې د اورزګان ولایت خاص اورزګان ولسوالۍ د سقوط خبر هم خبر سوي و خو د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان درت کړه ویل چې پر سیمه واکمنی لري
ولسوالۍ خاص اورزګان
خاص روزګان ولسوالۍ د دولت تر واکمنۍ لاندې ده هلته غواښونه تر ډیره حده کم شوې دي نور ولسوالۍ لکه چورا او دهراود او ترینکوټ شاردنی برخو ته چې اړتیا او اکمالات شوې دي وسلوالو طالبانو د تیریسیشن به پرز د فرا شهر زیاتې برخې د لنډ مودې لپاره ونیولې او سیمته د کومندو ځواکونو او سپیشل فورس یا خاص قواو تر ورسېدو وروسته بیرته وتښتیدل د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان بیگا ازادي رادیو ته وویل چې د فرا شهر امنیتي کمربند ټینګ سوی دی
فرا مسؤول شوه فعلا ما کمربند امنیتی فرار
د فرا شهر امنیت ټینګ دی موږ د شهر امنیتی کمربند په اساسي ډول رغولی او د کمربند څخه بهر په شاوخوا سیمو کې اوس عملیات روان دي د افغانستان د ملي دفاع د وزارت سرپرست ویان په شمالي ولایتونو کې هم د پوځي عملیاتو خبره وکړه او ویل چې د بغلان تالاو برفق ولسوالۍ د امنیتی ځواکونو په لاس کې ده هغه ویل چې د ولسوالۍ په منځ کې د ماينونو د پاکولو کار پای ته رسیدلی او په شاوخوا درو کې چې د ولسوالۍ لپاره خطر پېښولای شي عملیات روان دي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
و په جو 15 دقیقې شوې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنگزی کتنه کوي
اټکل کیږي چې برېټانیا په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر دوه برابر زیات کړي. ګارډین ورسپانې په دې اړه یو مطلب لیکلی. ګارډین ویلي افغانستان ته د برېټانیا د نوي سرتیرو د ورتګ مسله د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ تر غوښتنې وروسته مطرح شوه. اوس وخت برېټانیا په افغانستان کې شپږ سوه سرتیري لري چې ډیری یې په دغه هیواد کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مخته بیایي. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه، مشوره او مرسته ده. دا ماموریت په 2015 میلادي کال کې پیل شوې. ناټو په افغانستان کې څه باندې 15,000 سرتیري لري. برېټانیا په داسې وخت کې افغانستان ته د زیاتو سرتیرو د استولو په مسله کار کوي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا له شماله تر جنوبه په ګڼو سیمو بریدونه شوي دي. په دې وروستیو کې په فراه ښار د طالبانو ډله ییزه حمله او د غزنی ناامني د دغو بریدونو لوی بیلګې دي. ټایمز ورسپانې هم په همدې مسلې یو مطلب لیکلی دی. ټایمز په دې عنوان دا مطلب چاپ کړی چې افغانستان ته د سلګونو نورو سرتیرو استول په پام کې نیول شوی دی. په دوام کې راغلی چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 400 اضافي برېټانیي سرتیرو استول یو انتخاب دی. تر اوسه دا پریکړه نه ده قطعي شوې. تمه کیږي چې د برېټانیا صدر اعظم تریزا می په جولای میاشت کې د ناټو غړیو هیوادونو په سرمشریزه کې په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ په بروکسل کې د ناټو تر سرمشریزې وروسته په یو رسمي سفر برېټانیا ته هم ځي.
د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان پر فراه ښار د روانې اونۍ په حمله کې د ایران د ملاتړ احتمال نه ردوي. البته د تیرې اونۍ چې د سېشنبې په ورځ په فراه باندې حمله وشوه، له وسلوالو مخالفانو څخه د ایران د احتمالي ملاتړ او په دې برخه کې د امریکایي چارواکو د دریځ په اړه احمد تکل د سیاسي چارو له کارپوه نجیب آزاد سره مرکه کړې. ښاغلی آزاد د مرکې په پیل کې وویل چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان په جګړه کې د ایران د رول په اړه مخکې تر دې هم معلومات لرل.
فکر نه کوم چې متحده ایالاتونه دې فراله جګړې وروسته دې ته متوجه شوي چې ایران ګواکې په افغانستان کې ترهګر روزي، همدارنګه د افغانستان په ترهګریزه جګړه کې رول لري. دا چې د اوباما د ادارې او د ټرمپ د ادارې ترمنځ دریځ کې یو څه فرق دی، لکن اوس یو څه دغه اداره جدیده او دغه د اټمي د موافقې څخه د وتو سره سم د غواړي چې پر ایران باندې اطلاع فشارونه زیات کړي او ایران په دې تورن کې چې افغانستان کې لاسوهنه کوي. که څه هم په دې خبرو مخکې هم په دې خبرو
ساسو تحلیل څه دی چې عملي امکانات د ایران په افغانستان کې د مداخلې لپاره څه دي؟
لبد مرغه ایران په افغانستان کې ډېر زیات امکانات لري. دوی برخې دا امکانات مشکو دوه برخې ویشلی شو. یو طالبان مرسته ورکول، موږ ښکاره مثالونه لرو، یعنی د طالبانو د پخواني مشر ملا منصور د پاکستان څخه ایران ته سفر او د ایران څخه پاکستان ته سفر، دا یو برخه. او په وار وار داسې اسناد شواهد ترلاسه شوي دي چې ایران طالبان ته ټول امکانات ورکوي، هم هلته روزنیز کمپونه ورکړي دي او هم نور هم مالي امکانات ورکوي. اما دوی هم په سیستم کې دلته نفوذ لري چې د افغان دولت کې لري، او بلې خوا د افغان دولت مخالفین هم دوی تمویلوي.
په افغانستان کې اوس داسې ده چې له یوې خوا سیمهییز چارواکي وایي او له بلې خوا امریکایي چارواکي وایي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ هم نه دی ویلي. علت څه دی؟
څه فکر کوم هغه نفوذ دی د ایران، هغه نفوذ چې دی په افغان دولت کې لري، بعضې لوړ پوړي چارواکي تر تاثیر لاندې دي. نو که په ولایت کې سیمهییز چارواکي کله چې د یوې ولایت هغه ولایت چې ایران سره په پوله پروت ولایت دی، هغه د امنیت کمانډان خپله وایي چې دلته ایران لاسوهنه کوي او هغه په دې خبره، نو تر دې خو معتبر اسناد نشي کېدای. یعنی په حقوقي لحاظ هم شواهد او اسناد ټول معتبر همدغه دي چې دومره لوړ پوړی چارواکي برحال د امنیت کمانډان وایي چې ایران دلته لاسوهنه کوي. اما بیا هم دوی وایي چې موږ په دې عقل باندې څه کره معلومات او اسناد لرو، همدغه تر ټولو کره اسناد او شواهد دي چې د امنیت کمانډان دا خبره کوي. اما دا چې ډېر لوړ پوړی چارواکي نه د وجدانو په کچه باندې کله چې هغه وایي چې موږ په دې عقل اسناد او شواهد نه لرو، زه فکر کوم دا بیرته د حق نفوس تر تاثیر لاندې دي چې ایران دلته لري. همدغه یوازینی لامل کېدای شي.
پاکستان او ایران اوس دواړه له طالبانو سره په مرسته تورن شوي دي. فکر کوي چې د افغانستان د دې دواړو ګاونډیانو ترمنځ په افغانستان کې د همکارۍ یا ګډ کار امکانات شته؟
وو په لوړه کچه متاسفانه. یو مثال چې ما مخکې درکې تاسو ته، چې کله چې ملا منصور د پاکستان څخه ایران ته او د ایران څخه بیرته پاکستان ته سفر کوي، دا د دواړو هیوادو په همکاري باندې ودا چې وروسته منصور په پاکستان په خاوره کې ویشتل کیږي، وژل کیږي او بیا پاکستان وایي چې دا خو ګواکې د ایران راغلی و. اما د دې نور امکانات بیرته هم پاکستان هم ایران په افغانستان کې د افغانستان په سیستم کې نفوذ لري، د افغانستان په ولسي جرګې کې، یعنې په یو مقننه قوه کې د دې تر څنګ په اجرایه قوه کې او د افغانستان قضایه قوه اصلا د بحث وړ داخونو ات فعالیت ملي په وبرخه کې کله چې طرحګر د افغانستان کې خپل مرتد کې لوي سیمې بلې سیمې ته انتقالوي نو د طرحګر خو په کابل کې یا په نور ځای کې روزنیزم کمپونه نه لري ښکاره خبره ده چې د دې اسناد هم چې پاکستان او ایران کې په افغانستان کې دوی منافی ګډ دي.
نجیب آزاد و آزادی رادو پا منزنی سپا دولش پرشنی بی پتول افغانستان که آوری کندهار تا مخکو ده کندهار ده دینی آلمان و ده اسلامی شورا مشر و ده کندهار و سیدون که وی ده روژی ده میاشت پا مناسبت دوی لوسلوال و غواری چه ده جگلی او وسلوال مخالفت سخلاص و اخلی صادق رشتینه پا دیاره لنورو جزیاتو سره لکندهار
د کندهار شهر و سیدون که وی حکومت وسلوال مخالفین باید ده روژی پا میاشت که ده جنگ پر زای سوله وکلی کندهار شهریان وی نور لجنگ استلی دی او د حکومت له ټولو وسلوالو مخالفینو دا غوښتنه ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې وسلې پرمځکه کښېږدي او د سولې او پخلاینې لار غوره کړي.
ما د ټولو وړونو څخه دا هیله ده چې د ظلمونو څخه لاس واخلي، ظلمونه پرېږدي، یو د بل سره خیرات وکړي، یو بل او دغه کې آباد کې جوړې کې سره موږ هیڅ چاره نه سره لرو که نن موږ من سوله نه سره کوو خو یو وخت داسې وخت راځي اتمنه موږ سوله سره کوو. نو زما په فکر سره دغه روژې میاشت مبارکه میاشت د دې لپاره تر ټولو ښه فرصت دی تر څو دغه هدف ته لاس ته راوړو او موږ دغه هدف ته په ګډه سره ورسېږو.
ما نوم سیف الله دی، د وسلوالو څخه مې د روژې مبارکې میاشتې پړوند باید دی د جنګونو څخه لاس واخلي او هغه وړونه چې هغه خپل کورونه پرېږي دي او روژه ماتونه هغه کورنۍ یوازې خپل کورونو ته راوګرځېږي او خپل نور وړونو سره یو ځای د کورنۍ د غړو سره یو ځای خپل مبارکه میاشت په ښه دیني مسایلو سره ولمانځي.
په ورته وخت کې د کندهار د عالمانو د اصلاحي شورا مشر مولوی عبدالله فیضانی هم د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی یو ناخوښ عمل بولي او له وسلوالو غواړي چې په دې میاشت کې له هر راز مخالفت څخه خلاص واخلي.
روژې په میاشت کې هر مسلمان مکلف دی که په کور کې یعنې که څوک روژه یې پوسوي نو دی باید د خوراک او د چټک څخه چې دغه د خوله بندې یمې دغسې د الله لعاب څخه خوله بندې وي دا چې دغه د قتل کوي یا بل یې وژني یا بل مسلمان ته ضرر رسوي که ها یوه ډله یې که بله ډله یې پر دا دواړه باید دغه دی سره کښېني او خپل مابین کې سره ورونه شي.
په عین وخت کې د کندهار د سولې د ولایتي کمیټې د دارالانشا رئیس محمد عمر ساتی هم وایي که سوله وسي هیواد به د ترقۍ لور ته روان سي او وسلوال به هم عادي ژوند پیل کړي.
کله چې سوله راسي بیا انکشاف هم راتللی سي، باساسي هم راتللی سي او هر څه راتللی سي لکه نورې نړۍ کې چې هغه د ټول دغه د ځوان نسل په غاړه دی او دلته هم اوس موږ وینو چې ځوان نسل زیات دی تر سپین ژورو. ولې متاسفانه ځوان نسل د نه د فکری نیرو څخه نه جسمي نیرو څخه ګټه اخیستل کیږي که دوسه ګټه پورته سي معمول چې موږ هغه ذخایر چې لرو مادي شتمني چې لرو افغانان د فکر کوم چې په هیڅ هیواد به لري.
د یادونې وړ ده چې هر اختر روژه او د نوي کال په پیل کې افغانان په جنگ کې لشکري لوغاړو د جګړې د بندیدو غوښتنه کوي خو هیڅکله هم د دوی غږ نه دی اورېدل شوی او نه هم د ټوپک خلیستلې شوی.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد په تفریح شار سوچي کې د جرمني له سر اعظم انګلا مرکل سره وکتل. د نورو موضوعاتو تر څنګ دواړو مشرانو له روسیې تر جرمني پورې د ګازو د یوه نوي پایپ لاین په اړه خبرې کړې دي. جزئیات ته فرشته جلال زئی په راپور کې.
د نورد ستورم دوهمه پروژه د روسیې ګاز پرته له دې چې د اوکراین له خاورې تېره سي جرمني ته لېږدوي. پوتین پرون وویل چې له دې سره به پر اوکراین د روسیې د طبیعي ګاز جریان نقطه کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل چې دا پروژه په اروپا کې له روانو سیاسي ناندریو بېله ده.
Обращаю ваше внимание на то, что мы всегда относились
Иджаза Раквич я уговорил тер сара шерикам. Че муштанат сторон дуама прожа пахастол, иктисади прожа ганалида, дас прожа чила ипда, саудагари идаро пермах бевалида ау да хардул сиаси просила чоукатае бахар саталида. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې حکومت یې پر دې باور لري چې د نارت ستورم دوهمه پروژه تر بشپړېدو وروسته هم اوکراین د روسیې د طبیعي ګاز د ترانزیت لار پاته کېدلی سي ځکه د هغې په وینا دا کار ستراتیژیک اهمیت لري. هغې زیاته کړه چې هیواد باید د دې ضمانت لپاره چې اوکراین د ګاز د ترانزیت په برخه کې خپل مهم رول پر ځای وساتي هره هڅه وکړي. د روسي ولسمشر او صدر اعظم پرون دواړو مرکل ته چې په یو کال کې اول وار روسي ته سفر کړی توت هرکلای ووایو او پوتین د سپینو ګلانو یو دسته هم ورکړه. مرکل په داسې وخت کې روسي ته تللی چې د مسکو او لندن روابط هم ډیر سترنګلی سوي دي. په 2014 میلادي کال کې چې روسي د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپل خاور سره الحاق کړه، د اروپایي اتحادیه سخت خبرګونی وپاروه. په روسي هم داراستور پورې کیږي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غشتون کوم لاټر کوي او په هغه هیواد د روانې جګړې لامل تر لزره د زیاتو وګړو وژل کېدو ته لار برابر کړی ده. له دې امله د جرمني حکومت تر فشار لاندې دی چې پر روسیه د بندیزونو د زیاتېدو ملاتړ وکړي.
مهم خبرونه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر شپه په لوبغالي کې درې پرله پسې چاودنو لښ تر لښ نه تنه وشلي او تقریبا 50 تنه یې ټپیان کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس تیر ماښام په استانبول کې د اسلامي همکاریو د کنفرانس په غونډه کې وویل د فلسطین د ستونزې د هواري لپاره باید د پایدار حل د لټولو په خاطر دوامداره او پرله پسې هڅې وشي. د ایران حکومت په یو اونۍ کې تر لسره ډیر افغان کډوال په جبري ډول له خپلې خاورې ایستلي دي. د کیوبا په پلازمینه هوانا نړیوال هوایي ډګر ته نږدې تر سلو ډیر کسان هغه مهال وژل شول چې بوینګ 320 الوتکې پرون ټکر وکړ او وچاولېده. او د امریکا په تکساس ایالت کې پرون په بشوانځي کې لاستنه وشل شو. د سجره ډو پروان خبرونه کې وړاندې تاسو کولای شئ چې د جلال آباد تیر شپې د چاودنو په اړه مشته اسمس راوستوي. د اسمسونو بل نور اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه.
محمد اشرف د مزار شریف د خارم
تا څکر بار کوي
واخ کوم موټر درو د وسوس غارې ما چې موټر ونه کا خلک وس راغلم ته کار بار وکم قبول ده.
کوم موټر دې چلاو؟
چلار.
کوم ځکه
مزاغ نه پګرام تا کا له ما حیرتان نه پګرام تا او هغه کم نه دی کم د مثلا پګرام کم تم بو کا قندوز ته ومتلو میمنه ته ومتلو کار بار و نه بیا کار وسوس غارې سره راغلم ته قبول کا کار بار پیدا کوم ما
پلار کی خو بیا کوم ستون سر نه مخ کېدلای
خو له پلار کدا ما بغلان که ول جاري خوش کده من تو تو ول کا ډيري باندې بغلان جاري خوش کو کا شب ميمنه خو چې تلو کا جنگل باغ وي کدا هغه جنگل کې وي دغه من تک کو دلته طالبان راوتل کا
ولندي کرا
موږ موټر سو مرمه او شپته مرمه ما موټر سيټ پړل کا تمه نه ژوند دی زو ته بیا موټر من خوش کو کاروبار هم نو کا
دلته د کوم کار په نیت راغله
دلته یو کس را ته ویل راسه شي راش پزې نه راځي ته کومه کا اوس راغله ما کس هم دلته واته را کړل خپل سیستم هغه جا دراست نه کیا او سامان په دغه سره د څنګه مسروس ما هغه فتا سره نه کیا
اش پزی دې زده نه
او اش پزی نه زده شو
نه کڅ په حوالې شي
دا سچ نه ده الله سي یار سه ورجه کا شوروا د فرخ لوډیا نه خد باندې یار سه په حوالې شي
سوای چې دلته به کار څنګه وي
دلته په امید راغلم تا کل په خپل ته دیوال نه مغره تویل شي ان شاء الله کار سل فسد ان شاء الله په کار منده کومه شي الله مزار راغلم وعده مینه وکړه ها او وعده مینه واته میاشت کار کیږي سو وعده میکړه نو کار خراب الله سره وته منځه کار نه صبر نه سن غریب نه ستنه نه غالو راځه هر څه جنگونه دي مزار کما غش په راځه کا دوش په درش په رات پر دغه مسلې غیر مسلې ورو ورو کومندان او کومندان وزیر او ټوپو کې شخصي وخت ده زړه زړه دا مسلې غیر مسلې چې پر کار کې نه دغه حال ورو ورو نه ټول بدبخت موږ شلاره کې دوه مسلې غیر مسلې باندې طالبان دل موږ دور نه وړاندې دل چې تر چې پولیس مګه تراغه ته کله نه چلا به ورته دا داس اصل ته پولیس ته امنیت یا اردو ده که تاسو ته ضرورت پوره بابو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
او هغه سمسونو کې چې ازادي رادیو ته را رسیدلې دي شفیع الله نظامی له جل رئیس ولسوالۍ څخه لیکلي دي د جلال آباد د تیر شپې بریدونه په سختو ټکو غندو. ګل زمان صادق د کونړ له مرکز اسداباد څخه لیکلي دي په افغانستان کې افغان وژنه په کلکو ټکو غندو. او عبیدالله له کابل لیکلي دي طالبانو په جلال آباد کې چاودنې نه دي کړي. رمضان بیا له کابل پر استول سمس کې لیکلي دي طالبان د افغانستان د چاودنو اصلي عاملان دي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي دي د روژې په مبارکه میاشت کې د جلال آباد چاودنې سخت غندو. دا خبری مجله مو هم دومره بل خبری مجله ستار فروخت استوړندې کوي ستړو ته خیر راغله.
تشکر.